America di Radio D.
دا نوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی بداننده هیورز 2019 کال د اگست 14 نیټه دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام شپک په کابل کې دي د ماخام 15 او په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دي د دیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو یو شمیر مهمه موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خو لاول غوښی سر ټکو ته
د هند سپریم کورت یو قاضي وایي هندي چارواکي په کشمیر کې د نظم بحاله کولو لپاره ډیر وخت اړتیا لري. بل پلو په پاکستان کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د کشمیر په حواله د عمران خان پر لپسې سختی نیوکې پر پالیسي باندې سختی نیوکې کړې دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اتم پړاو وروسته په افغانستان کې د سولې په اړه د اندېښنو ترڅنګ خوشبيني ډیره شوې
او په امریکا کې د گرین کارت
او طالبانو ترمابین موافقتنامه دا د افغانستان د ولس په ګټه ده او دا د سیمه هیوادونو په ګټه ده.
او په امریکا کې د گرین کارت او شهریت یا سیټیزنشپ د اخیستلو ضابطه سخت کړې شوې دي. د صدر ترامپ انتظامی حقوق مهاجرو ته چې د حکومت په امداد پای د گرین کارت او شهریت اخیستل ګران کړی دي. پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د کشمیر په حواله د عمران خان د حکومت پر پالیسي سخت انتقادونه کړي دي. مخکې تر دې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هر دایمي غړی کولای شي د کشمیر په تړاو د پاکستان د درخواست مخه ونیسي او پاکستانیانو او کشمیریانو ته پکار ده چې په حقیقت باندې خبر وي. بل پلو هندي پوځیانو ویلي چې د کشمیر سرحد سره پوځي خوځښتونه کومه خاصه معنا نه لري. د کشمیر په اړه نور تازه جزئیات له بهروز خان نه واوري.
د هند تر ورقې لاندې کشمیر قانوني حیثیت د بدلیدو وروسته په دغه سیمه کې د تیرو 9 ورځو راهیسې په ګڼه ګونه بندیزونه لګول شوي او ځینې خبري ادارې وایي چې وضع ترنګلې ده. خو د هند د پوځ مشر جنرال روات وای حالات قابو کې دي او د پولي دواړو غاړو ته د پوځیانو حرکت عادي خبره ده. د لانجمن کشمیر نه بهر د دغې سیمې په اړه پاکستان د بل هر هیواد نه زیات تند دی او د تیرو 70 کالو راهیسې کشمیر د پاکستان د پوځي او خارجي تګلارو تر ټولو غټ ټکی دی. خدا سي خای د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي پرونی بیان د پاکستان د سفارتي او پوځي مجبورو اعتراف دی. نوموړي پرون په مظفر آباد کې په ښکاره ټکو کې ویلي چې د کشمیر په موضوع دي پاکستانیان د احمقانو په جنت کې نه اوسیږي. هغه دا هم منلي چې امت مسلمه په هند کې مالی مفادات لري او د نړۍ د 15 غټو قوتونو نه څوک هم په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د کشمیر لپاره د کوششونو په لار کې خنډ جوړېدای شي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د پښتون ژغورنی غورزنګ یا د پی ټی ایم د بلوچستان ایالت مشر وکیل حسین آغا د امریکا غږ وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې دوی په آزاد توګه د تنظیم کار نشي کولی. د ښاغلي په وینا د حکومت لخوا دا نه اعلان شوی کاروایی له مخې د غورزنګ ملګري تنګول کیږي، گرفتاره کیږي او د بیلابیل قسم تشدد سره مخ دي. هغه زیاته کړه ځکه اوس د تنظیم ملګرو په پټه د تنظیم کار جاري ساتلی دی. حسین آغا وویل چې پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنی غورزنګ د عدم تشدد پلوي غورزنګ دی، یو قسم تشدد جبر هم نه کوي او نه چاته اجازه ورکوي. ښاغلی اغه تور ولګو چې د بلوچستان حکومت لخوا په غورزنګ فشار زیات شوی دی، خو دا هم ده چې دا فشار د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د مرګ وروسته نور زیات شوی. بلخوا د بلوچستان صوبای حکومت ویان لیاقت شهوانی د ډیوه ته په دې حق لا جواب نه دی ورکړی. د ټلیفون د لارې په رابطه کې د لیاقت شهوانی لخوا وویل شو چې د دوی حکومت د کشمیر د مسلمانانو سره د خواخوږۍ دپاره د یوې لوی غونډې تیاریانې نیولې دي، ځکه نشي کولی چې جواب ووایي. د دوی حکومت د غونډې په تیاریانو کې بوخت دی.
په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلي دا امکان شته چې ملک د افغانستان سره د خپل ګډ سرحد لغاړي پوځي ځواکونه د کشمیر سرحد ته انتقال کړي او ښایي په دې سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم متاثر شي. په امریکا کې چاپیدون کې نیویارک ټایمز ورځپاڼه چې په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر اسد مجید خان سره مرکه کړي، لیکلي چې اسد مجید خان د کشمیر او د افغانستان د مسلو پر بیلوالي ټینګار کړی او ویلي دي چې هڅه نه کوي دا دوه مسلې سره وتړي، خو هغه هیله هم کودلې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې کامیاب شي او پاکستان د دې خبرو د کامیابیدو لپاره تر خپلې وسې حالې ځلې کوي. مګر دا هم ویلي چې د کشمیر پر سر یې له هند سره جنجال زیات شي او حالات خراب شي، بیا نو پاکستان مجبور دی چې خپل پوځونه د کشمیر لوري ته ولیږي.
د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بارانو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره د قطر د اتم پړاو خبرې سرته رسیدلې او په وینا یې د طالب مشرانو سره شوې خبرې ګټورې وي. نوموړي ویلي د افغانستان د سولې په اړه د راتلونکو اقداماتو د اخیستو په هدف د سلا او مشورې د پاره واشنگټن ته روان شوی دی. یو شمیر افغان سیاسي څېړونکي وایي امریکا او طالبان د افغان سولې په اړه یوې موافقې ته رسیدلي او اوس دواړه خواهي د دې موافقې تکنیکي چارو باندې غور کوي او په راتلونکو مذاکراتو کې به د سولې مسوده لاسلیک کیږي. بلخوا په افغانستان کې د امریکا د فورس کمانډ د نیوز ویک میگزین دا رپورټ رد کړی چې ګینې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې موجود امریکني فوزونو ته امر کړی د طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د برخه اخیستل کم کړي. منزه شهید په لن تفصیل راکړي.
د نیوز ویک مجلې په خپل تازه غنډه کې د دوشنبې یا د ګول پورز خبره شوې د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پورو چارواکو له قوله لیکلي دي چې امریکایي ځواکونو ته د طالبانو په وړاندې په پوځي عملیاتو کې د حضور کمیدو ترڅنګ د ځواکونو ته د مشورې د ورکولو په برخه کې د همکارۍ د کمیدو امر هم شوی دی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ ویاند او د عامه اړیکو مشر جګروال سانی لیګید د شنبې په ورځ د امریکا د یوې پوښتنې په ځواب کې په راپور کې د ناڅرګندو سرچینو یادونې ته په کتو د راپور ناسم او پر شک او ګمان متکیب راپور بللی دی. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې په پوځي عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د پوځ د همکارۍ د کمیدو په اړه د نیوز ویک مجلې دا راپور په داسې حال کې خپور شوی دی چې امریکا او طالبانو په دوحه کې تازه د سولې د هوکړې د خبرو اتم پړاو پای ته رسولی دی. دواړو خواوو ویلي دي چې هوکړې ته نږدې شوي دي. تر اوسه لا دا څرګنده نه ده چې دواړو خواوو په کومو مسلو سره خبرې کړې دي او هوکړې ته نږدې شوي دي، خو طالبانو او امریکایي چارواکو ویلي د خبرو په اصلي اجنډا کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو د برابرولو مسلې شاملې دي.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا جوه خبرونه اورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په امریکا تور لګولی چې په خلیجی هیوادونو وسلې خرڅوي او دا دغه سیمه ډیر ژر ویجاړولې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ایوی عربي رسنی الجزیره سره په امریکا کې ویلي دي چې په دغه سیمه په ډیر خطرناک سیمه بدله شوې ده او دلته کله هم اور لګیدل شي.
روس دا خبره منلونه انکاری دی چې په ملک کې شروع شوی مظاهره سیاسي ګډوډي جوړول شي. د روس صدارتي محل کرملن اویاند د میتری پیسکوف نن د نهه پورس خبريالانو ته ویلي صدر ولادیمیر پوتین په مظاهرو هیڅ خبره نه ده کړې، ولې چې هغه دا غیر معمولی نه ګڼي. ویاند پیسکوف د مظاهرینو پر ضد پولیس ته کاروایی هم دفاع وکړه. د تیرې تور پورس په مرکزی ماسکو کې په زرګونو خلک راټول شوي وو او دوی په راتلونکو انتخاباتو کې د یو شمېر مخالف امیدوارانو نمونه د فهرست نه ستلو پر ضد احتجاج کوو. په تیرو اتو کالو کې په روس کې دا تر ټولو لوی احتجاج وو.
د امریکې د صدر ډانلډ ترامپ انتظامیه د ګول یا دوشنبه په ورځ یو نوې پالیسي اعلان کړله چې له مخې به یې هغو مهاجرینو ته چې اوس په امریکا کې دی او په سرکاري امداد باندې ژوند چلوي د ګرین کارت او سټیزنشپ یا امریکایي شهریت اخیستل ګران شي. په امریکا کې د مهاجرت او شهریت د چارو نگران مشر کین کوچینیلی د دې نوې پالیسۍ په اعلانولو سره وویل چې دا پالیسۍ به په هغو کسانو کې چې امریکا ته راتلل او یا دلته اوسېدل غواړي خودکفایي او خودباوري زیاته کړي. دا نوې پالیسۍ به د اکتوبر له 15مې عملي شي چې پر اساس یې هغه قانوني مهاجرین چې له یو کال نه زیات کوم حکومتي امداد ترلاسه کړي د ګرین کارت او شهریت اخیستل به ورته ګرانه تمام شي.
د قرغیزستان پخوانی صدر المزبیک اتمبایف د حکومت نسکورولو او قتل په تور کې تورن کړی شوی. اتم بایف د تیر زیارت پورس چارواکو د خپل کور نه گرفتار کړي وو. د نی یو ورځ مخکې د هغه د نیولو په کوشش کې د هغه پلویان او پولیسو ترمنځ نښتی وشو او یو امنیتي اسکر پکې وجل شو. اتم بایف د 2011 نه 2019 پورې د قرغیزستان صدر وو او سیاسي پوهان وایي د هغه گرفتاری په دغه ملکی ګډوډي جوړولې شي.
او په هانګ کانګ کې له سختو مظاهرو وروسته د هغه ښار ایرپورټ بیرته نن د نهي یاسې شنبه پورې د مسافرانو پر مخ پرانستل شو. خو د هوایي ډګر منتظمین وایي دا امکان اوس هم شته چې فلایټونه یا الوتنې اغیزمنې پاتې شي. د هانګ کانګ یو هوایي شرکت کافی پاسیفیک ویلي چې څه د پاسه 200 پروازونه یا الوتنې لغوه کړې دي. د هانګ کانګ ایرپورټ په نړۍ کې یو لګڼې ګڼې ډک هوایي ډګرونو څخه شمیرل کیږي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امخراغلی دا وی ډی و ریډیو دا اوس هم راځو تفصیلی رپورټونو ته. د هند سپریم کورټ یو قاضي وایي هندي چارواکي په کشمیر کې د نظم بحاله کولو لپاره ډیر وخت اړتیا لري. بل پلو په پاکستان کې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د کشمیر په حواله د عمران خان پر پالیسي سخت نیوکه کړې دي. په دې اړه نور جزئیات د پیر ولایت چاپ دی رپورټ کې اوري.
اسلام آباد کی یو خبری کانفرنس ته وینا په محل د پیپلز ګوند مشر د سلامتیا کونسل د غړو د ملاتړ په حق له د پاکستان د باندینو چارو وزیر په بیان سخت برګون خودلې دی. د کم بیان تر مخه چې شاه محمود قریشی د کشمیریانو د ملاتړ په حق له سلامتیا کونسل کې د پاکستان کمزوري پوزیشن په ډاګه کړیو او د پخکاره ټکو ویلو چې پاکستانی اولس تر ملګرو ملتونو د سلامتیا کونسل نه ډېرې تمې نه ساتي. او قریشی په دې معاملې د اسلامي نړۍ د پاکستان سره خواخوږی باندې هم سوالونه راپورته کړي وو او د ویلو چې کوم اسلامي هیوادونو په لوی کچه هند کې سرمایه کاری کړې ده د اغوی نه پاکستان څنګه په پشپړه توګه د مرستو تمې وساتي. د نه پورز اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا په محل د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د خارجه وزیر دغه بیان ته سخت برګون خودلې دي.
هو یا نه هو همارا کوشش نه هونا چاہیے. آپ اگر کوشش کرنے سے پہلے اس قسم کے بیان بھیج رہے ہو تو پھر ہم مجبور ہوں گے اس سوال پوچھنے پہ کہ آپ کے انٹینشنز کیا، کیا آپ جان بوجھ کے یہ سب کچھ نہیں کر رہے.
دے وای کچرے پاکستان ته یو فورم یا د بل یو هیواد نه د مرستو تمې نه وینو بیا هم پاکستان ته د منډو تړلولار نه دی پرې خودل پکار. او کچره د پاکستان حکومت بغیر د دغه حسونه په آرام کې نیو سن کوي نو بیا د بلاول بټو په خبره د حکومت په نیت باندې سوالونه راپورته کیږي. 13 ورځ د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کې خبری کانفرنس ته وینا کې شاه محمود قریشی د پاکستان په سیاسي ګوندونو باندې د کشمیر په معاملې د یو موټی کېدلو غږ هم کړی وو او د دریس پل کړو چې د پاکستان د پارلمان نه د کشمیر په لانجه د هند په ضد یو متفقه قرارداد منظوریدل دغه اتفاق په نخه کوي. خو د پارلمان شریکې غونډې دغه پریکړې سمدستي پس بیا د پاکستان احتساب ادارې لخوا د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز گرفتارۍ سره حکومت مخالفه ګوندونو خبرګون راپارېدلې دي او دوی تور لګوي چې مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند په یو داسې وخت مخالفه ګوندونو یو مهمه مشره نیولې ده چې سیاسي ګوندونو هند ته جواب ویلو لپاره د حکومت مټې مضبوطولې. خو د دې نه ګټه پورته کولو په ځای وزیر اعظم عمران خان د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ تقسیم راوستې دي. او د نه پورز اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم دغه تورونه تکرار کړي دي.
دن پہ تو مریم شریف صاحبہ کی گرفتاری خبر بن جاتی ہے. جب ہم محبوبہ مفتی کا گرفتاری پہ تنقید کر رہے ہیں، بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے صحافی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم اور مودی سرکار میں کیا فرق ہے.
اغه ویل چې کم وخت د کشمیر په حق له خبرو کولو په اغه ورځ د مریم نواز گرفتاری لوی خبر جوړ شي. او بلاول بټو زیاته کړی چې کله دوی د هند د واک لاندې کشمیر په خوانی اعلی وزیر محبوبه مفتی د گرفتارۍ معاملې رو چتوینو بیا د دوی نه تپوس کیږي چې د پاکستان او د هند وزیر اعظم کې سفرک تی بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د پنجاب حکومت ویان شهباز ګل له کشمیر په معاملې د بلاول بټو په حکومت باندې نیوکې رد کړې دي او د تور لګولې چې د پیپلز ګوند مشر د کشمیر په معاملې د حکومت مټې مضبوطولو په ځای مالی درغلو په سر گرفتار خپل پلار آصف علي زرداري خوشی کولو کې غرضی دی د هند لخوا د خپل ولکې لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت بدلولو په سر د پاکستان حکومت او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونو سخت غبرګون ښایي سبا له د پاکستان آزادۍ ورځ منځلو په ترڅ کې به وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر سفر کوي پاکستان دغه ورځ د کشمیریانو سره د یووالي او بیا 15 اگست د هند د آزادۍ ورځ د تورې ورځ په توګه منځلو اعلان کړی دی
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده هندستان چې د خپل کنټرول لاندې کشمیر کې کم آئینی شک ختم کړی دی او وس دغه کشمیر د هندستان برخه جوړ کړی دا نو په دې حواله سره تاسو ته رپورټونه او سیړنې وړاندې کوو خو هم په دغه مسله باندې د هندستان په سپریم کورټ کې هم اورونه شوې ده او د هندستان فوج مشر هم خبرې کړې دي په هندستان کې دننه د کشمیر په مسله باندې څه خبرې ترې روانې دي په دې حقله تفصیل نو شیروان قلن
مطبوعات وایي چې نن د اختر په دویم ورځ هم په کشمیر کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو په ټولو مرکزي بازارونو اهم سړکونو په لوی شمیر کې د ځواکونو سخت پیره موجود وه ځای په ځای خنډان ودرول شوي وو ای پی خبري ایجنسی وایي خو بیا هم د کومې سیمې نه د تشدد پیښې نه دي رپورټ شوي مطبوعات دا هم وایي چې د اختر په ورځ د مانځو قربانۍ وروسته کرفیو او بندیزونو کې ورکړې شوې عارضي نرمي ختمه کړې شوې ده په کشمیر کې نن هم انټرنیټ ته د کشمیري ولس رسایي نه و تلویزیونونه او د میډیا نورو ذرایع تړلې شوې دي او د هند خبریالانو تنظیمونو هم د مطبوعاتو په بندیزونو نیوکې کړې دي د هند او پاکستان په پوله لائن اف کنټرول باندې د دوانو هیوادونو د پوزونو د نقلو حرکت په اړه د هند د پوز مشر جنرل بپن راوت د نهي پورز په یو بیان کې ویلي دي چې په لائن اف کنټرول باندې د هند او پاکستان د پوزونو نقلو حرکت د عمومي حالاتو پر رنګ دي او ولسله اندېښمن کېدل نه دي پکار جنرل راوت وایي چې که د مخالف اخوانه سفالیت او خودل شنو دوی ورته هم هغه رنګ جواب وایي بل پلوتا نن د هند په سپریم کورټ کې د کشمیر د خپلواک حیثیت ختمولو لپاره ورکړې شوې خاص باندې اورونه شوې ده دغه خاص د کانګرس ګوند یو مشر تحسین پونېواله سپریم کورټ کې جمع کړی دی سپریم کورټ په نننۍ اورونه کې د کشمیر په اړه د سفوري حکم جاری کولو نه انکار کړی دی او اورونه د دوو هفتو لپاره ځنډولې درخواست ورکوونکي تحسین پونېواله دریس خپل کړی دی چې په کشمیر کې کرفیو په ځای کړی شوی ټلیفون موبایل او انټرنیټ معطل کړی شوی دی او ټی وی چینلونه بند کړی شوی دی د دې ترڅنګ درخواست کې دا هم ویل شوی دی چې د هند حکومت کشمیری مشران په خوانی اعلی وزیر عمر عبدالله او محبوبه مفتی هم نیولې دي سپریم کورټ ته په دې اړه خصوصي امر جاری کړی دغه بندیزونه دې ختم کړي او نیول شوی مشران دې خوشی کړي شي د کانګرس دغه مسلمان غړي سپریم کورټ ته دا هم خاص کړی دی د بی جی پی حکومت د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو لپاره د این آرټیکل 300 او 15 ای ختم کړی دی سپریم کورټ دې په دې اړه یو عدالتي کمیشن جوړ کړي چې وګوري حکومت څه قسمه آئینی خلاف ورزي کړې ده د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ جسټس ارون مشرا جسټس ایم آر شاه او جسټس اجے رستوګي ویلي دي چې د کشمیر حالات دا وخت سم نه دي په دې وجه د امنیت په اړه څه امر نشي کولی او په دغه خواص یې د فوري امر جاری کولو نه انکار کړی دی د دې ترڅنګ د نورو آئینی نقطو اورونې لپاره اورونه تر دوه هفتو پورې ځنډولې
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
بیا هم ښه راغلی او اوس هم یو بل اړخ د کشمیر په اړه. چین د پاکستان او هند ترمنځ په سیوا شوي تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې او په دواړو هیوادونو یې غږ کړی چې خپلې شخړې په سوله ییزه توګه هوارې کړي. د چین د خبری شبکې ګلوبل ټایمز د رپورټ له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر چین ته د خپلې درې ورځنۍ دورې پر مهال د ګل یا دوشنبه په ورځ د خپل چینی سیال سره په بیجنګ کې لیدلې دي او په همدې مهال د هند او د پاکستان ترمنځ کشمیر پر سر تعلقات هم په دې وروستیو کې ډیر ساړه شوي دي او په خرابېدو روان دي او پاکستان ژمنه کړې ده چې خپل دغه درخواست به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نړیوالو ته وړاندې کوي. دا چې په هند کې دننه څه ویل کیږي او په سیمه کې به د دې کشالي هغه اغیزې یا اثرات څه وي په دې حکله زموږ سره زموږ همکار افتخار حسین په سټوډیو کې دی چې تاسو ته به نور جزئیات وړاندې کړي. افتخار صاحب سړی مشه په خیر راغلی.
مننه
فواد. اوله خبره دا ده چې دغلته په پاکستان کې چې داسې توند غبرګونونه راښکاره کیږي هم د حکومت لخوا هم د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا ټول د کشمیر په اړه ډیر خوابدي ښکاري او دلته وایي چې څه اقدامات به دوی کوي خو هلته بیا په هند کې څه روان دي هلته دغو د پاکستان دغو غبرګونونو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یقینا تر ټولو ورستی غبرګون او مهم چې کوم د هند د پوز مشر جنرال روات ورکړی دی نو هغه اولنۍ خبره خدا کړی دی چې یاره یو خبریال یو خبری ایجنسی د این آی د هغې خبریال ترینه پوښتنه کوي چې را تاسو د پاکستان دغه ګام ته څنګه ګورئ چې د ایل او سی سره د نور عسکر پوځونه چې دی پر ځای کوي نو دی ورته ویل چې را دا کوم داسې د فکرمندۍ خبره نه ده دا اسې عمومي کاروایی ده او دا هم داسې وي او بل د دې باره کې وی ټو مچ کنسرن په انګریزي کې چې دونه فکرمندی نه ده پکار. بیا ته دغه خبریال د مرکمه په خپل وکتله دا پښتنم ته کې چې را د پاکستان سره په عمومي حالات ستاسو نظر دی نو غور دا وی شو ګره حالات خو بس خبره دار چې تر کومه حد پورې د پوز د کردار او د خدماتو ضرورت ته بس مونږ وخت تیار یو نو مطلب دا و چې ګنې کدا څه سوي نو مونږ تیار یو. اوس آیا پاکستان په وزونه پر ځای کړی او په سرکاري کې چې دا څه کم سن دی ویل شوی خو رپورټونو کې راغلی دی چې د پاکستان سکردو یا دغه ناردرن ایریاس چې کم شمالي علاقې دي د دې سره بیا ایل او سی چې کومه ده دوی چې په دغه ځایونو کې فارورډ بیسز چې کم د پوز وي هغه وړاندنی پوسټونه غټ مرکزونه هلته کې د سی 130 تیاری چې کمی دي د پاکستان په دغه تیارو کې دی نارملی سامانونه وړي راوړي نو د هغه حرکت لیدلې شوی دی نو دغه خبره اوس راځو بیا پاکستان سرنګ دی سیزونه چې کم د هند سره روان دي نو ډیر په فعاله توګه په نړیواله کچه خپل غږ موچتای که څه هم په نړیواله کچه ورسره سوکلا ملګری شوی نه دي په دغه مهم هدف باندې چې هند
په دغه برخه کې د پاکستان خارجه وزیر ویل چې د چین نه وکالت واخیسته یعنی چین به د پاکستان وکالت کوي په ملګرو ملتونو باندې چورا کې بغیر د چین ولې هیڅ بل ملک پاکستان په دې برخه کې مرسته ونه کړه د پاکستان یا غږی ورسره اوچت نه کړ هغه څه چې پاکستان وایي هغه سپورټ نه کړ.
دا تر ټولو مهم نقطه چې په دې روانو حالاتو کې رامنځته شوی او د پاکستان خلکو چارواکو حکومت په وسټول خلک په دې یو سیز چې ورته بيخي سرګند شه هغه هم داده چې را تر دې د پاکستان په خوانی صدر آصف علي زرداری ویل په پارلمان کې چې مسلمان هیوادونه اغه چې د دوی سره باید په سرګند باندې مرسته کړې وي اغه مونږ کړل په هغه کې دوی سعودي متحده عرب امارات یا نور کم پاکستان چې ګړي انډونیشیا دغه سي تر اوسه پورې ډیر کم داسې بیانونه راغلي دي چې هغه د پاکستان د موقف او په دې هر څه باندې پاکستان مرسته کوي او دوی ته ملګرو ملتونو هم دا سسنه دی ویلی چې ګنه هند د باید واپس واخلی دا ګام یا د نور سو وکړي.
اوس نو پاکستان ته خو یو سفارتکاري لار پاتې ده، آیا ترڅنګ داسې امکان هم شته چې د هند او پاکستان کم پوځي شخړه رامنځته شي د کشمیر پر سر؟
داسې ده چې اوسنی حالات خو پاکستان هم ویلی دی چې په خپل پوز مشر هم ویلی دی په دې ورستیو کې چې ګنې جګړه نه کوي. خو آیا د پاکستان لاری سدی آپشن سدی؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده، ځکه چې په ډیپلوماټیک کچا په نړیواله کچا د مسلمان نړۍ په کچا تاثیر څوک نه ودرېږي. د پاکستان چې کم په سیړون کې وای ازمایل شوی ټیکټیک دی، نو هغه دا دی چې کشمیر ته جنگیالي لیږلې دي، ملیشنس لیږلې دي، نو کېدی شي دغه جګړه بیا زیاته شي. خو د دې تر ټولو مهمه یو بل خبره چې په سیمه کې اثرات څه کېدی شي. د پاکستان چې واشنگټن ته دلته کم استازی دی اسد مجید، هغوی نیویارک ټایمز ایډیټوریل بورډ سره غټه مرکه کړې ده. دوه خبرې پکې مهمې دي، هغه کې یو دا وایي چیرې منګه د طالبانو سره د امریکا خبرې د خپل کشمیر د شخړې سره نه تړو، دا کم چې په ورستیو کې دوی بیانونه ورکول چې په کشمیر کې مسله حل نشوه نو افغانستان کې امن نشي راتللی. نو دغه اوس دوی نه تکراروي بلکې دا وایي. خو داسې امکان شته، په خپله د اخبار هیډلاین دی نن ما وکتلو چې داسې امکان شته، پاسیبلټی شته دی چې دا خبرې اغیزمنې کی. نو ګورئ کې تاسو وګورئ په دې ټول هر سیس کې تر اوسه پورې منګه په ځمکني کچه باندې چې کوم ځای کې اثر وینو او کوم ځای کې مشکل وینو، نو هغه بیا هم د افغانستان د خبرو د امن په پروسه ده.
ډیره مننه، سلامات اوسئ.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی وزړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اخترنا سو سو پتیری گی دابی منی اخترو نا ہو سچ پتے اختر کی روغا اوکو سچ پتے اختر کی روغا اوکو سچ پتے اختر کی روغا اوکو سچ پتے اختر کی روغا اوکو
سوپ دیو بلا منگاڑم مکنا سوپ دیو بلا منگاڑم مکنا سچ پتے
د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
جنوري دونکو د لوی اختر مبارکي سره د ډیوا په دې خبري خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د هند سپریم کورټ یو قاضي وایي هندي چارواکي په کشمیر کې د نظم به حاله کولو لپاره ډیر وخت اړتیا لري. بل پلو په پاکستان کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د کشمیر په حواله د عمران خان پر پالیسۍ سخت نیوکې کړې دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اتم پړاو وروسته په افغانستان کې د سولې پاړه د اندېښنو ترڅنګ خوشبيني ډېره شوي.
خو هر څه چې وي د امریکا او طالبانو ترمابین موافقتنامه د افغانستان د ولس په ګټه ده او د سیمې هیوادونو په ګټه ده.
او په امریکا کې د ګرین کارت او شهریت یا سټیزنشپ د اخیستو ضابطې سخت کړی شوې دي. د ترامپ انتظامی هغو مهاجرو ته چې د حکومت په امداد پای د گرین کارت او شهریت اخیستل ګران کړل.
سرټکی تاسو واوریدل وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل.
پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د کشمیر په حواله د عمران خان د حکومت پر پالیسۍ سخت انتقادونه کړي دي. مخکې زردی د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هر دایمي غړی کولی شي د کشمیر په تړاو د پاکستان د درخواست مخه ونیسي او پاکستانیانو او کشمیریانو ته پکار ده چې په حقیقت باندې خبر وي. بل پلو هندي پوځیانو ویلي چې د کشمیر سرحد سره پوځي خوځښتونه کومه خاصه معنا نه لري. په همدې حال کې د هند د سپریم کورټ یو قاضي وایي هندي چارواکي په کشمیر کې د نظم بحاله کولو لپاره ډیر وخت ته اړتیا لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان ایالت مشر وکیل حسین آغا وایس آف امریکا ته ویلي چې دوی په آزاد توګه تنظیم کار نشي کولی. د ښاغلي په وینا د حکومت لخوا د نا اعلان شوي کاروایي له مخې د غورځنګ ملګري تنګول کیږي، گرفتاره کیږي او بیلابیل قسم تشدد ورباندې کیږي. هغه زیاته کړه ځکه یوازې د غورځنګ ملګرو په پټه د غورځنګ کار جاري ساتلی.
په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلي دا امکان شته چې ملک د افغانستان سره د خپل ګډ سرحد لغړې پوځي ځواکونه د کشمیر سرحد ته انتقال کړي او ښایي په دې سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم متاثر شي. په امریکا کې چاپېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې چې په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر اسد مجید خان سره مرکه کړي، لیکلي چې اسد مجید خان د کشمیر او افغانستان د مسلو پر بیلوالي ټینګار کړي او ویلي چې هڅه نه کوي دا دوه مسلې سره وتړي. مګر دا یې هم ویلي چې که د کشمیر پر سر یې له هند سره جنجال زیات شي او حالات خراب شي، بیا نو پاکستان مجبور دی چې خپل پوځونه د کشمیر لوري ته ولیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خارجه چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره د قطر د اتم پړاو خبرې پای ته رسیدلې او په وینا یې د طالب مشرانو سره شوې خبرې ګټورې وې. نوموړي ویلي د افغانستان د سولې په اړه د راتلونکو اقداماتو د اخیستو په هدف د سلا او مشورې لپاره واشنگټن ته روان شوی. بلخوا په افغانستان کې د امریکا د فوز کمانډ د نیوز ویک میگزین دا رپورټ رد کړی چې ګینې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې موجود امریکني فوزونو ته امر کړی د طالب وسلوالو پرسد عملیاتو کې د برخه اغستل کم کی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په امریکا تور لګولې چې په خلیجی هیوادونو وسلې خرڅوي او دا دغه سیمه ډیر ژر وی جوړولې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د وی عربي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دغه سیمه به په ډیره خطرناک سیمه بدله شوې ده او دلته کله هم اور لګیدلی شي.
روس دا خبره منلو نه انکاری دی چې په ملک کې شروع شوې مظاهرې سیاسي ګډوډي جوړولی شي. د روس صدارتي محل کرملن ویان دیمتری پیسکوف نن د نهې په ورځ خبریالانو ته ویلي صدر ولادیمیر پوتین په مظاهرو هیڅ خبره نه ده کړې، ولې چې هغه دا غیر معمولی نه ګڼي.
د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د ګول یا دوشنبې په ورځ یوه نوې پالیسي اعلان کړله چې له مخې به یې هغو مهاجرینو ته چې اوس په امریکا کې دي او په سرکاري امداد باندې ژوند چلوي د ګرین کارت او سیټیزنشپ یا امریکایي شهریت اخیستل ګران شي. دا نوې پالیسي به د اکتوبر له 15مې عملي شي چې پر اساس یې هغه قانوني مهاجرین چې له یو کال نه زیات کوم حکومتي امداد ترلاسه کړي د ګرین کارت او شهریت اخیستل به ورته ګرانه تمام شي.
د آسټریلیا سیدنی ښار کې نن د نهې په ورځ د یو تن په گزارونو کې یوه ښځه جوبل شوې. د سیدنی ښار پولیس وایي د غرمې په وخت کې یو تن په منډه وو او په خلکو یې گزارونه کول. په ټویټر پوسټ شوې یوه ویډیو ښایي چې مشکوک تن په گاډي ورټوب کې د الله اکبر چغې وهي او په خلکو گزارونه کوي.
د جنوبی کوریا یو پارلماني ممبر سونګ یانګ ویو ای ته ویلي چې ښایي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ته د شمالي کوریا سره د مذاکراتو ځنډیدل مهم نه وي، خو جنوبی کوریا وایي چې له پیونګ یانګ سره د خبرو مشکل باید د کال تر اخره حل شي. له شمالي کوریا سره د امریکا مذاکرات یو ځل بیا په ټپه درېدلی او پیونګ یانګ په دې وروستیو کې بیرته د خپلو بالستیکي میزایلونو آزمایلو ته زور ورکړی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خارجه چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره د قطر د اتم پړاو خبرې سرته رسیدلې او په وینا یې د طالب مشرانو سره شوې خبرې ګټورې وې. حکمل روان په تفصیلي رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې په اړه د قطر په پلازمینې دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو د سولې پیل شوي مذاکرات د روانې میاشتې د اګست په 12مه پرون پای ته رسیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټ کې لیکلي چې د افغان سولې لپاره د اتم پړاو خبرې ګټورې وي او شوي خبرې دواړو خواوو د سولې په تخنیکي جزئیاتو تمرکز وي. خلیزاد ویلي واشنگټن ته روان شوی ترڅو د راتلونکو اقداماتو په اړه سلا مشوري وکړي. طالبانو هم د قطر تم پړاو خبرې مهمه او ګټوري یادې کړي او ویلي دي چې د سولې راتلونکو موافقه لپاره د ګامونو اخیستلو لپاره له مشرانو سره مشوري کوي. دا چې د امریکا او طالبانو د استادو ترمن بر راتلونکو مذاکرات څو وخت تر سره کیږي په اړه لا تر اوسه کرنیټه نه د ټاکل شوی. د نړیوالو چارو چړونکو فضل الرحمن او ریاخیل دی وی ته ویل پر راتلونکو مذاکراتو کې بچې د سولې موافقه کپ زنګړو مراسمو کې لاسلی کېږي. د اسلامي کانفرنس د ملګرو ملتونو د افغانستان د غونډیو هیوادونو او د نړۍ سترو قدرتونو د هیوادونو استاذي حضور ولري.
جرادی چې امریکا او طالبان خپل موافقتنامه امضا کوي نور نو په افغانستان کې د امریکا او طالبان ترمابین بس باندې ده او امریکا به هم کاملا دفاعي حالت نیسي. کدا چې وسی دا یو غټ تغییر او تحول ده په څنګ دې کې به امریکا د کابل حکومت سره نظامی ځکلې باندوي په څلور نیمو یا پنځو میاشتو کې به امریکایان 5000 عسکر وباسي او نور به تر دوه کلو افغانستان کې وي. دغه او داسې ځینې نور ټکي دي چې راوتلي دي، خو هر څه چې وي د امریکا او طالبانو تر مابین موافقتنامه دا د افغانستان د ولس په ګټه ده او دا د سیمې هیوادونو په ګټه ده.
د سیاسي چارو څېړونکي عبدالرشید رین وایي د امریکا او طالبانو ترمن د سولې له موافقه وروسته ښایي چې په دویمه مرحله کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د مستقیمو خبرو اترو ته زمينه برابر شي.
زه فکر کوم چې دا مسله ډیره کلکیچنه ده. کلکیچنه په دې ده چې په دغه موافقتنامه کې داسې راغلي دي کوم وخت چې امریکا او طالبان دغه موافقتنامه امضا کوي نو یو هفته وروسته به بین الافغاني مذاکرات یا تفاهمات شروع کیږي. په دې موافقتنامه کې بین الافغاني مذاکرات نه دي تعریف شوي.
د سولې د اتم پړاو خبرې چې د امریکا او طالبانو ترمن د اګست میاشتې په دریمه پیل شوي او پرون په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې ولسمشر غني د لوی اختر په لومړۍ ورځ ملت ته په وینا کې ویل چې د اوسني حکومت نیټه د پای ته رسېدو په حال کې ده او د انتخاباتو په پایله کې به راتلونکی حکومت د سولې په تړاو بشپړه واک او صلاحیت ولري. حکمل زداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
یم خراغلی او اوس بیا هم د افغانستان په لور. په افغانستان کې دا ځل لوی اختر په داسې وخت کې راورسید چې یو خواته جګړې زور اخیستې وو د طالبانو او د افغان قواو ترمنځ، او بل پلو د افغانستان د سولې خبرې هم ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. او د داسې ویل کېږي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو موافقه هم ګواکې پرې هوکړه شوې ده، خو لا دروسه څرګنده نه ده او امضا شوې نه ده. نو په داسې وخت کې بیا هم په افغانستان کې د اختر درې ورځې په آرامۍ سره پرته له کومې غټې امنیتي واقعې تېرې شوې، خلک خوشحاله ښکارېدل. نن د اختر درېیمه وه او زموږ همکار حقمل روان له ځینو کسانو سره د اختر په آرامتیا او په دغه اوضاع او حالاتو باندې خبرې کړې دي چې ستاسو پام ورته راګرځو.
افغانستان کې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د مذهبي مراسمو له ادا کولو وروسته د اختر پاتې دوه ورځې په ځانګړو افغاني دودونو او رواجونو سره لمانځي. د خوست ولایت د مساخیلو ولسوالۍ اوسیدونکی مالی بایو منګل له ډیوې سره په خبرو کې ویل، د اختر په ورځو کې له غټو وریجو جوړ ډنډکۍ ځانګړي خواړه جوړول د سویلي ولایتونو د خلکو عام رواج دی. نوموړی وایي، کله چې دوستان د اختر له لومړۍ ورځې وروسته د یو بل کورونو ته د مبارکۍ لپاره ورځي، له دې ډول پخه شوي خوړو څخه ګټه اخلي.
یو بل کور ته سره ورځي، بس هماغه غټې وریجې دي مۍ پخې کې مۍ ته بیا هغه وریجې ورواچې دې ته پخپله موږ منګل خل چې دې ته ګنډکۍ ورته وایي. څوک غوړي کې خوري دي، غټ خنک په لرګو څخه جوړې دي. تخمینا یوه کاسه شپته بیا سنتي خالي بار لري، اتیا سنتي پورې دوغونه تخمینا یو څلوېښت پنځوس سنتي جګوالی لري. دې ماندم ټول ډکې دا ژی هم تخمینا نیم متر غوندې جګې وریجې دا خنک غټې پنځلس کسانې وي.
د لوی اختر په دې ورځو کې افغان ځوانان بیا تفریح او چکر لپاره تفریزیونو ته ځي ترڅو د اختر ورځې په خوښیو سره ولمانځي. خو ځینې افغان ځوانان راتلونکي سولې ته هیله مند دي.
ځوانان راغلي ولا ګرځي چې پر کوم ورکې کې خوشاله دي، خو راشته پکې خلک زیات راغلي دي او ټان ټکو خبرو کوم دي. پکې اختر ورځ کې خپل یاران دوستان ته پیغام لرم چې ټول لکه دوا کوي چې په پکې امن او سوله راولي، او ان شاء الله لکه امید لرو چې کدا اختر کې سوله نه وشو کنه ان شاء الله آینده اختر کې چې راځي ان شاء الله سوله وسوله بشوي.
د اختر له خوښیو سره سره فقر او بیوزلی بیا هغه څه دي چې ډیری افغان وګړي د اختر له دې ورځو محروم کړي دي. د افغانستان خلک د سولې، امن او پرمختګ غوښتنه کوي او دوی هیله څرګندوي چې راتلونکی اختر به په افغانستان کې د سولې او امن اختر وي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د لوی اختر نن دویمه ورځ وه په پاکستان او افغانستان کې، او په نور اسلامي نړۍ کې نن د لوی اختر دریمه ورځ نمانځل کیږي. که د پاکستان خیبر پختونخوا ته لاړ شو نو هلته کې د لوی اختر نه علاوه هم په عامه توګه باندې پیښور ښار کې نشترحال یو داسې کلتوري مرکز و چې هلته کې به په هر یو وخت کې سنس کلتوري او ادبي هلې ځلې روانې وي. ډرامې به کېدې، پروګرامونه به کېدل، محفلونه به جوړېدل، خو بیا د خیبر پختونخوا کې د تندروي او د ترهګرۍ د لاسه دغه نشترحال یا دغه لوی مرکز د هر قسمه تفریحي پروګرامونو نه محروم شو. یو ځلې بیا هلته کې د تیر یو دو کلونو نه کلتوري، ادبي او تفریحي هلې ځلې پروګرامونه شروع شوي دي، او سږ کال په لوی اختر کې هم یو پروګرام هلته کې تیار کړی شوی دی. د ډیوه خبریال مدثر شاه ولا ورغلی دی. لا پروګرام شروع شوی خو نه دی، خو مدثر شاه به راته وایي چې نن به هلته کې د خلکو د خوند لپاره د لوی اختر په مناسبت سره څه قسمه پروګرامي، څوک به راځي، څوک به پکې برخه اخلي. نو مدثر شاه ته ورځو، په خیر اخلي مدثر شاه، اختر مبارک شه.
ډیره مننه سمینه، ستاسو دې مبارک شي او اوریدونکو ته هم د لوی اختر مبارکي وایي.
مهرباني مدثر شاه صاحب، تاسو رسیدلی نشترحال ته. نشترحال کې خوندونه لکه د پخوا په شان تاسو ته ښکاري، د خلکو رشق ښکاري. پروګرام په حق له هم درنه تپوس کو چې نن بالته کې څه پروګرام کیږي، خو لاول راته سی وای چلته نشترحال کې تاسو څه ګوري په دې وخت کې؟
جی سمینه، داسې ده چې نن د اختر دویم ورځ او تاسو اوریدونکو ته پته وي چې د اختر د لومړۍ ورځ چې په دې کې خلک د قربانو کې مصروف وي، او بیا دویم ورځ چې کمانانو خپل خپلوانو لذي دوستانو لورځي او چکر لګي مختلفو ځایونو ته ورځي. او لکه څنګه چې تاسو ویل، دا نشترحال چې کم دی دا واته لس کال وړاندې دا بدلته کې داسې قسمه محفلونو د شوګانو لپاره مشهور و. دلته کې په کلتوري هلې ځلې کې دي، مشاعرې به کېدي، د موسیقۍ پروګرامونه، ډرامې به کېدي. خو بیا ترهګري چې څنګه سیوا شو، نو دا نشترحال بند شو. تیرو حکومتونو هم څو څو ځله هڅه وکړه چې نشترحال د داسې هلو ځلو دپاره، د داسې پروګرامونو دپاره بیا هم کولاو کړي، خو هر حکومت په دې کې ناکامه شو. نن ډېره موده پس نشترحال یو ځل بیا پرانیستل شوی دی. دلته کې یو کلتوري پروګرام روان دی، لا شروع شوی نه دی. درنګ سات کې به شروع شي. زه وینم دلته کې چې خلک را روان دي. په دې باندې ټکټ لګول شوی دی 1500 روپۍ او 1000 روپۍ ټکټ دی. خلک را روان دي. دا حال زګی نما چې حال ټک شوی دی، او د دې په وجود چې دا بعض خلک ګیلم کوي چې یاره دا پیسې خو ډېر زیاتې دي. خو چې منتظمین سره به خبرې وکړو، دلته کې دا غي منتظم یو را سره خوا کې ولاړ دی، زرداد بلبل، چې هغه د وړکی کد هنرمند دی، د خیبر پښتونخوا د پښتو پټي تو سیر ډرامو کې هم راځي. نو هغه وایي چې دا په دې چې زمونږ څومره خرچه شوې ده، دې کې مونږ ګټه نه کوو، خو صرف هغه پیسې را برابرو چې کم پیسې مونږ لګېدلې دي. نو سمینا دلته کې دا شو چې کوم د دین لومبای ورځ سبب هم دی، بل سبب هم دی، بل سبب هم دی. مطلب څلور ورځې په دا شو دلته کې روانه وي. دا به مازیګر ماخام د شپږو بجو نه وو بجو خوښه کې په دا شروع کیږي، او نو وخت لسو بجو یا اولسو پورې به دا روانه وي. زه وینم چې په حال کې خلک د حال مکمل ډک شوی دی. ډېر موږ په سو خلکو سره چې ما خبرې وکړې، نو هغه خوشاله دي او وایي چې څنګه شان د هلو زلو د څنګه شان پروګرامونو لپاره دا حال یو ځل بیا کولاو شو چې په خوندونه واخلو. ځکه چې دلته کې په تاسو پته وي سمینه دي، او اوریدونکو ته هم پته وي چې د تفریح مواقع ډېرې کمې دي. حالونه او پارکونه چې کوم دي هغه د نش برابر دي. دا حال چې کوم دی نشتر حال، دا د سوبې یوازینی حال دی چې دلته کې داسې کلتوري حال ځل کېږي. نو په دې امید باندې چې د اختر نه پس هم دا پروګرام دا حال دغه شان کولاو وي، مختلف تنظیمونه به راځي او داسې خوندور پروګرامونه به جوړ.
دا پروګرام په س ډرامه دا س موسیقي پروګرام دی، س وړي وړي خاکي دی، پکې خندا پروګرام دی. د دې پروګرام په اړه کې هم راته کل اوریدونکو خبر کوي که څوک ولتل غواړي بیا.
جی بالکل، دې کې موسیقي هم شته. د موسیقۍ غټ نمونه چې کوم دي، د پښتو د موسیقۍ چې پای کې خزینه هم شامل دي، نارینه هم پکې شامل دي، هغه به خپل موسیقي وړاندې کوي. او ما چې منتظمینو ته سره خبرې وکړې، نو هغه وایي چې دا به لیپ سینګ نه دي. مطلب دا چې نه خپل نه غوندي
لایو موسیقي،
بعضي په بعضي فنکاران به پکې چې نو لیپ سینګ هم کوي. لکه مطلب هغه چې شاته موسیقي غږیږي، هغه صرف شونډې خوځي، خو زیاتره به پکې ژوندۍ موسیقي وي. د دې ترڅنګ پکې دې کې ډرامې دي، وړي وړي ډرامې، خاکي چې هغه خوندوره، مطلب د ټوکو ټکالو ډرامې وي، هغه دي پکې. دا دغه شان د معاشري د اصلاح لپاره چې کومې وړې وړې ډرامې وي هغه هم پکې شامل دي. نو دغه شان دا دا پروګرام چې کوم دی دا مختلف رنګونه لري، مختلف څیزونه دي پدې کې. پدې کې دا د وړو کې کد د فنکاران چې کوم دي لکه ما چې مخکې نوم واغسو زرداد بلبل هغه هم پکې وي. د سره یو سلو شپږ نور ملګري د وړو کې کد هغه هم پکې په ډراماګۍ وړې وړې وړاندې کوي. نو تاسو سره چې ما خبرې وکړې سمینه نو دغه شان دا رنګارنګ پروګرام دی او د هر چا د تبې د پاره پکې مختلف سیزونه یې خودل شوی دی او خلک وایي چې موږ د دېنه خوند واخلو او هیله مند چې دا پروګرام دې ته خوند ورکړي.
صحیح. او کوم د سر شاه سه بس یو سو سکندو د پاره کتا سو زردار زرداد بلبل سیب ته وایي که هغه اوریدونکو ته سویل غواړي د دې پروګرام په باره کې.
دا د زرداد بلبل ما سره خوا کې ولاړ د دېنه تاسو تاسو کولای شئ چې زرداد
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی، استاسو دی اختر مبارک شی، په خیر راغلی دیوته.
استاسو مبارک شی جی، زدا دیور ریډیو واشنگتن ډیر شکریا ادا کوم. ما وکیل صاحب سره دوزلی انټرویو کړی دا واشنگتن سره.
صحیح.
او دا
زرداد بلبل صاحب د خپل جی
ډیر په سټرګل باندې لا کازه پکې اتیک صاحب سره زمو منیسټر دی هغه سره ما میٹنگ کړې ده. بیا غنا پاتې شو بیا زه اسلام آباد ته لاړم.
صحیح.
شهریار افریدی صاحب لا نو دا هغه پتاون سره بیا دلته کې ما ته پکې دا شرکای سټو مسله جوړه کا بیا زه سی سی پی لاړم.
ٹھیک شه. بلبل صاحب، بلبل صاحب کتا سو ته زما چې لګ شانتي یو وړو کې خبره کتا سو زموږ اوریدونکو ته وکړي د خپل پروګرام په اړه کې څوک راځي او تاسو پروګرام لیدل غواړي.
جی جی جی. نو زه دا وایم جی چې لکه 13 سال بعد مشتر حال مونږه ولې چې زمونږ دا صوبه ډیره تر خګرای والي دا ډیره دهشتګردي دلته تیرا شوی دا 13 سال دا مشتر حال بندو صرف د سیاسي سرګرمیانو د پاره کولاو او د فنکار لپاره دا بندو. دا زرداد بلبل په دې ورکوټې سټه باندې یو سټرګل وکړو یو مهنت وکړو او د فنکارانو د پاره دا حال کولا کو.
صحیح. نو خلکو نه تمه ده چې خلک راشي
نن دا آیس دا یو زهر راګټ شي وی دي مونږ به ان شاء الله په دې باندې سټیټ کو.
صحیح.
چې آیا په هر یونیورسيټي کې په کالج کې زمونږ میل څو چې زمونږ دې نه نم پدې راو.
صحیح. ډېر مننه بلبل صاحب، ډېر مهرباني. ډېر مهرباني، ډېر مهرباني مونږ سره دراتلو د خبرې کولو. ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل د مدثر شانه چې د پیښور نشتر حال کې یو ځل بیا هغه شانتي ادبي او کلتوري او ثقافتي پروګرامونه شروع شوي دي د لوی اختر په موقع باندې. مونږ سره اوسې د ډیوا خبرې خبرونه لا جاری ده. خراغلی او بیا هم اختر مبارک شه. او سم د اختر په اړه یو رپورت په خیبر پښتونخوا کې سوداګران وایي چې دا ځل د قربانۍ په اختر کې د څرمنو کاروبار اغیزمن شوی دی. دوی وایي چې په برآمداتو کې د کمی او د څرمنو د زیات تعداد له امله څرمنې اوس دومره خلک نه اخلي او قیمتونه یې هم کم شوی دي. ریاض حسین پی یو رپورت برابر کړی دی.
په پاکستان کې د قربانۍ د سرمنو په غوښتنه کې کمی راغلی دی او سوداګران وایي د غوښتنې د کمی په وجه د هغوی کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي. د تیرو دریو کالو راهیسې په پاکستان کې د سرمنو بیې په ښکته راغلي دي. روان کال په لوی اختر کې د قربانۍ د یوې سرمن بیا د 200 نه تر 400 روپۍ تر راکوزه شوې ده. د دې وړاندې به د غویي او میخي سرمن د 0 نه تر 2000 روپۍ پورې خرڅېده. په خیبر پښتونخوا کې د یو اوسیدونکي عبدالستار وایي د دې تعلق د ډیمانډ او سپلای سره دی. اوس په ټول ملک کې د غټو سارو سرمنې زیاتې شوې دي او د غوښتنې د نشوالي په وجه د دې بیې راکوزې شوې دي.
دا دیم کال کې دا مطلب دا یو څوک راځي نه ولې نه راځي یو شی مخ کې بدلېږي نو یو سړی به والي په دې وجه لکه څوک تپو سم نه کوي تاري اوس موږ دوه سرمنې چارا کړې هغه یار وې سه یو پر ونه به یو نه نه ول مین مسله خو د کارخانې دې نه خوښې مین مسله دا غره چې کم د سرمنې شین دي هغه څوک نه خوښې چې یو شی د ځوان ختم شي ډیرو په درو ورزولې ډیرو لکه مار د سیږي چې یا حد تاسو وخرسې یا په درې سو په یو کوټ کې مطلب دا چې درې درې سلو سلو سرمنې تاسو باندې راځي ځان کله اول
د سرکاری شمیرې مطابق هر کال په پاکستان کې پلوی اختر کې د وو نه تر 8 میلیونه پورې ساروی حلالیږي او بیا د دې کاروبار هم د اختر په ورځو کې اربونه روپۍ ته ورسیږي. خو د تیرو دریو کالو راهیسې د سرمنو کاروبار مخ په لاندې روان دی او زیاتره خلک د قربانۍ سرمنې مدرسو، جوماتونو، خیراتي ادارو او یا غیر دولتي ادارو ته ورکوي. د حکومت لخوا سخت کال بند کړی شوي تنظیمونو ته د قربانۍ په سرمنو ورکولو بندیزونه لګولي دي. هر کال په پاکستان کې 20 میلیونه سرمنې پیدا کیږي او د ملک دننه د سرمنو د صفایي په 800 کارخانو کې څه د پاسه 15 لک خلک په سنس طریقه باندې د دې روزګار کوي. د ښه کوالټي پیدا کولو په وجه د پاکستان د مجموعي آمدنۍ 15% د دې روزګار نه پیدا کیږي. 15.4% د پاکستان برآمدات هم د سرمنې نه جوړ کړی شوي سیزونه پوره کوي. خو کاروباریان وایي دا وخت د ملک برآمدات هم اغیزمن شوي دي او د کارخانه دارو لخوا هم هغوی ته د پیسو واپسي نه کیږي. د سرمنو د کاروبار سره تړلي خالد خان وایي د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو کرونه روپۍ اوس هم بندي دي.
کارخانو والا پنجاب کې چې کوم دی هغه په خپل هم پریشان دي او زموږ خبردار چې نه سره پېمنت ډایرکټ لګي خلکو کرونه روپۍ بندي دي او زه ورپسې ډېر نور وروڼه زمو چې په پنجاب کې داسې شول چې شپې تیرې کې او اختر بس په باندې خالي د اصل کرونه لګېلو مخکې سپورت نه کیږي سپورت چې کوم دی باندې او مثلا دا چې اوس په هم مرکه بند دي چې دلته کې سرمنه چې کوم دی په 200 او 300 باندې ده مخکې خرچه به چې کوم ده په 300 ده یو غډانه په وجه باندې چې کوم دی کیمیکل ګران مونږ یې نن مانوستو دې اختر نو هغه کال کې لري نه کیږي دوباره مونږ درته شو اختر پیسې نه دي ویلو شي نو مونږ کې زور نشته مونږ مخکې نه څنګه کاروبار
په پاکستان کې د اختر پورولو کې زیاتره خلک د غټو سارو قرباني ورکوي چې پکې غواګانې، ویان، میخي او خان شامل دي او د سرکاري شمیرې مطابق 80% د سرمنو کارخانو ته خام مال په لوی اختر کې په کمه بیا د قرباني د سارو نه ترلاسه کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د امریکا حکومت ترامپ انتظامی لخوا داسې یو قانون مخې ته راغلی دی چې تر مخه به یې هغه په قانوني توګه باندې په امریکا کې اوسیدونکي یا گرین کارډ هولډرز نشي کولای چې د خلکو د ټیکس په پیسو باندې حکومتي مرستې یا امداد ترلاسه کړي. تفصیلي رپورټ مجاهد جواد ناورو.
ارتورو بالبینو 14 کاله مخکې امریکا ته په غیر قانوني توګه راغلی. د هغه میرمن او ماشومان امریکایان دي او په یوې ساختماني کمپنۍ یا کنسټرکشن کمپنۍ کې کار کوي. خو په مارچ میاشت کې د امریکا د گرین کارت غوښتنلیک رد شو. دلیل یې دا و چې د هغه له کورنۍ سره د روغتیا او خوړو په برخه کې هغه مرسته کېدله کومه چې په امریکا کې له غریبو کورنیو سره کیږي. دی وایي زه غواړم داسې فکر وکړم چې هر څه به سم شي او زه به وتوانېږم چې له خپلې کورنۍ سره واوسیږم. د دې خبرې فکر هم ډیر سخته دی چې زه به د دې توان ونه لرم چې بیرته له خپلو ماشومانو سره یو ځای شم. د بلبینو په څیر به ډیر داسې کسان وي چې د هغوی غوښتنلیکونه به رد شوي وي ځکه دوی د امریکا په ټاکس ورکوونکو باندې یو بار ګڼل کیږي. د دغې نوې پالیسۍ په ترڅ کې چې د ګل یا دوشنبې په ورځ اعلان شوه د امریکا د سیټیزنشپ او کډوالۍ د چارو مشر کن کوچنلی وویل
President Trump's administration is reinforcing the ideals of self-sufficiency
and personal responsibility.
د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې کډوال د دې جوګه شي چې په خپل ځان بسیاوي او خپل پیټي په خپل وګو واخلي ترڅو دلته په امریکا کې بریالي شي. زموږ د قانون لمخې د هغو کسانو مخنیوي کیږي چې امریکا ته لراتګ وروسته د امریکایانو د وګو بار شي او بیا تر هغې دلته پاتې وي چې گرین کارت ترلاسه کړي. په امریکا کې په نورو وګو بار هغه کس ته ویل کیږي چې په وړیا توګه یو له روغتیایي خدماتو، خوړو او یا کور څخه تر یو کال زیات وخت پورې ترلاسه کړي. د کډوالو فعالین د ټرمپ ادارې له دې امله نیوکې کوي چې له غریبو کډوالو سره ناسم چلند کوي. که څه هم دغه قانون به د اکتوبر تر نیمایي پورې نه عملي کیږي، خو ناوړه اغیز یې د کډوالو په ټولنو باندې له مخکې پرېوتي او کډوال له ویرې هم غوښتنلیکونه ناستوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د 2020 کال ټاکنو ته بیا ودرېږي او د کډوالو په چارو کې د هغه د سخت دریځ له امله ښایي بیا هم یو شمیر خلک د هغه ملاتړ وکړي. خو د دغه نوي قانون له مخې د بشري مرستو د پروګرامونو په لړ کې قانوني کډوال او پناه غوښتونکي نه اغېزمن کیږي او همدا ډول هغه کسان هم د دغه نوي قانون لاندې نه راځي کوم چې د انساني قاچاقو او کورني تاوتریخوالي قربانیان وي. همدا ډول هغه کسان هم له دغه نوي قانون څخه خوندي دي څوک چې د کورنیو لخوا سپانسر شوي وي، خو داسې لیک باید وړاندې کړي چې دوی ورسره په خپله مالي مرسته کولای شي.
واشنگتن ڈی سی نا دا